Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د مریض 1499 د اسد 10 او د میلادي 2000 شلم د اگست 10. د بخښنې نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د آزادی رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تیرورستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه، او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمنی 2 تریلیون ډالر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تیرورستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټون کې شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې لیکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قمندانۍ یا سنت کام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې هم ویلي و چې القاعده د هند په بریازمګي کې د تل په شان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړي او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاسلیک کړې ده. له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره د اړیکو شلول د طالبانو یو اساسي ژمنه وه چې دې هوکړه کې امریکا ته ورکړې ده. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي. نظر د سرچینې چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نه کړي، د هغوی پاتې زندانیان به هم نشي خوشي. د سرچینې په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 40 کمانډو یا ځانګړي ځواکونه هم شامل دي. دا په ظاهره یو نوې خندې چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی، هغه خبرې چې ټاکل شوی و د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي د ته د بندیانو کمیسون په دې اړه معلومات نه دی ورکړي، او نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان دولت په دې څرګندونو د سولې اراده نه لري. طالبانو په تیر لوی اختر کې وویل دوی څه باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي چې ورسره د دوی له اړخه دا بهیر بشپړ شو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشردوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې کړې. اروپایي ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په 80 هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو ادارې فعال دي. په بیان کې راغلي له 2019 میلادي کال راهیسې د دغو بشري ادارو 115 کارکوونکي وژل شوي او نږدې همدومره نور تښتول شوي دي. دوی د نړۍ په کچه د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې پر ملکیانو او د غراز روغتونونو او ښوونځیو باندې بریدونه بند کړي. اروپایي ټولنه وایي پروسه شکال دوی په 80 هیوادونو کې 2 میلیارد یورو بشری مرسته کړې، خو په وینا یې سشکال د کورونا او بالا کبل بشری مرستو ته اړتیا تر دې هم زیاته شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي د بیلاروس د وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوی په بیلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بیلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against a substantial number.
دوی وای موږ به ژر پر هغو پاموړ شمیر مسؤولو کسانو بندیزونه ولګو چې تاوتریخوالی او تیری کړي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو لمخي الکساندر لوکاشینکا د څباندی اتیا فیصد رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې پلویان دا پایلې له درغلیو ډکې بولي. لوکاشینکا له تیرو شپږویشت کلونو راهیسې په واک کې دی. او د ټکنالوژۍ یو لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې باید $2 تریلیون ته ورسېده. اپل چې ځیرک آیفون تلیفونونه یې جوړ کړي، د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت و چې بیه یې $1 تریلیون ته ورسېده. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مخته دي چې د هر یوه د شتمنیو اندازه له $1 تریلیون پورته ده. اپل داسې مهال د بریالیتوب دی حتی رسیږي چې د کرونا وبا له کبله اکثر امریکایان له کورونو کار کوي، چې له دې سره د ټکنالوژۍ د ونډو بیه هم لوړه شوې ده. و بجې او شپږ دقیقې دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي کرونا وبا د بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي.
خاون نیم شهید شو، دغه سی او کله یو ځی تلار شم څوک را سره کومه کوکی لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 لکه زیات افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. چارواکی وایي په افغانستان کې د کبروزنې صنعت غوړېدلی دی. د پکتیا اوسیدونکي د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې تولانی کی دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینس کوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12.5 نیو او یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته باید پام وشي. په راپور کې د یو شمیر بې ځایه شویو له کړاو او درده ډکې کیسې هم اخیستل شوي چې جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د 4 لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځایه شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځایه شوی هیر نه کړي. نو موږ به ازادي رادیو ته وویل دا وایي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي باید یو برخه یې کورنیو بې ځایه شوو ته ځانګړې کړي. تر هغه وخته چې موږ بې ځایه شوو ته مشخصه بودیجه ونه لرو، متاسفانه چې د افغانستان حکومت نشي کولی په یوازې سر د څه باندې 4 میلیونه بې ځایه شوو ستونزو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور کې چې پرون د اګست په 19 خپور شو د ځینو بې ځایه شوو کسانو کیسې هم راخیستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بې ځایه شوی ویلي د کرونا وبا پیل کې دولت یوازې د 2 اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټ انټرنیشنل ته ویلي د کرونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعاتولی. د زیاته کړې موږ یوه خټینه جونګړه کې 8 تنه اوسو څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو، موږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د شلو ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو، موږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کرونا نښې نښانې لري. د مریم په نوم بې ځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کمپ کې له یو نیم کال راهیسې اوسیږي، د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي، د کرونا وبا پر مهال موږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې موږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بې ځایه شوې بیا ویلي، دا نه پوهیږي چې کرونا څه شی دی. د زیاته کړې دې برخه کې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کام ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کرونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا بې ځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. د ټولنې هم ویلي چې کرونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بخښنې د نړیوالې موسسې د راپور پر اساس مو واوریدل چې کرونا د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله تر 2.5 لک زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري آزادي راډیو ته وویل، که څه هم له کورنیو بې ځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کورني بې ځایه شوي وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه سوي په فراه، کندوز، بغلان او جنون امن ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لک زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 شپږ سوه کورنۍ اکثر ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او یوازنی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هېوادوال بې ځایه کېږي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکه سره ځي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندویو موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې خو بس یې نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغسې یو کله یو ځای ته لاړ شم، څوک راسره کومک وکړي، لکه کله بل ځای. حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي، خیر دی زمونږ لاتې وګوري، بس کور دې زمونږ خیر دی وګوري، دا بچي دې زمونږ وګوري. اوسه پورې کومکونه مونږ سره نه دي شوي. زه داسې څوک نه دي راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړي.
منم سید عارف دی، زشت یو نام واښته یو ولته کارونه مارونه کول په سمکاله راولله چرال تمس کارونه ورځ پر زیتی او خلاصي کې نام ستون سره مخ کی کوم وادي چې حکومت مو سره کړی دا غي مو سره نه کړی او بس وختنه حکومت دا واره چې مو سره ټول سره کوم کنه وشي یو به وسه خلق سره دا غزین نه لري کاردار یو زم وختنه وشي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپناه، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال له ایران 3.5 لک او له پاکستانه 50 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د کب نیونې صنعت مخ په وده دی. خو اوس به له فریبا ظاهر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته کتنه شوې چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یو برخه کې راغلي دا تازه پیښه داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بے برخلې کپاته دی. په دې مطلب کې راغلي د افغانستان حکومت ویلي تر هغه چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشی نه کړي دوی به د طالبانو پاته درې سو شل بندیان له ځان سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوهې د توافق لمخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشی کړي دي. د هغه توافق لمخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل سوی دی. هغه چې د مارچ میاشتې له لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي خو د غیرډلې ویلي د اوربند او نور موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه کورنیو بې ځای سوي او د کورونا د خپرې سوي وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي چې و کاله د مخه د بې ځای سوي کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځای سویو د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو د کډوالو غنګونه او پرشوز او ماشومانو د کووید 19 ناروغي اغیزې د بې ځای سوي کسانو پر وړاندې د نخوالو یو بیل کبلل کیږي. په دې ترڅ کې د یو شمیر فرصتونو خبري هم کیږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې حسین او پرمختګ یو سولیز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان لکلونو رئیس په جګړو کې شکل دی خو وایي خلکو لتیر وختونو څخه داسې تجربه اخیستې چې د سولې په لار کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وای د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنی صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پوری د کبانو د روزنی مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
خغلې رستمی وایي په دې ورستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نو موري ویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښت مندي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره ځنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه اړتیا لري. خود ارتیا وړ ډېرې غوښه له بهر واردېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی دی و مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له یوه داسې پلار سره خبرې کړي چې زوی په نشو اخته دی.
پنځه شپېته کلن محمد اکبر چې د ژوند ډېره برخه په نظامي دندو کې تیره شوې د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمیدالله په نوم زوی هغه مهال چې شپاړس کلن و په نشه اخته شو. دی وایي زوی یې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له ادې نشو نیولې بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمیدالله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوۍ د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر اتلس کلنۍ پورې د تداوۍ په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه یې لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا شپاړس کلنه چې په دې شروع کړی نو زموږ چې لاړو وظیفې ته دی به لاړو مکتب مکتب ته ځم چې معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم ازوري مې وکتله دېس ورځې غیر حاضر خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیستې ده، یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې شل کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوۍ په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوۍ مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې دولس دیارلسو کالو دي دا هم دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت یې طولاني کي دا په څلوېښتو ورځو یو میاشت کې یو معتاد د دې نه دا نشه نه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوۍ مرکز د نشتوالي ستونزه مني او وایي له مرکز سره یې د ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی موندلی.
که چېرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. او موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوۍ لپاره څانګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع. اروپایي اتحادیه وای د بلاروس د ولسمشۍ روسي انتخابات په نړیوالو معیارونو برابر نه وو او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوق العاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل ځایم په خپله وټاکي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر وای په دې اړه د یو سیاسي حل لارې د جوړېدو په اړه د روسیې له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. جزیات اسدالله لودی نوروي.
اروپایي ټولنې بلاروس کې د وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د نهمې ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې یې اعتراض کوي. اروپایي ټولنه دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د ده د بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکېچ په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړه او د دغې ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیتیک په اړه نه دي. په لومړي سر کې یې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پرېکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پاموړ شمېر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي، د مظاهرتیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزاد وي او نه هم عادلانه. په بلاروس کې په اتیا فیصد رایو پخوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالی اعلان شوی خو ټاکنیزه سیالۍ د پایلې تقلبي بولی. د لوکاشینکا سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي ویلي دیش بیت تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل لور ته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بلاروس زړورو خلکو وښوده چې غږ یې د وحشت او شکنجې په وسیله نشي غلی کېدی.
دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات ښیي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغانستان د حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. د سرچینې همداراز ویلي تر هغو چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نه کړي، د هغوی پاتې بندیان به هم خوشي نشي. اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشري اور بند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ دا غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. اروپایي اتحادیې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې د شتمنیو اندازه یې تر 2 تریلیونو واوښته.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم عامر صاحب، کته سید سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنئ.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، نوم می اجی محمد شریف شریف دی، کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب، په سر کې درته وایست چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په وګو دي؟
مسولیتونه خو ډیر دي، لکه د زده کړو په برخه کې د مسولیتونه چې دي، د کوچانو ماشومان